ازادي راډیو مخامنې خبری مجلې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو تنظیمونکی وایي چې طالبان د نورې انزوا پر لور روان دي. جان کربی پرون له امریکا غږ سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل طالبان د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. ښاغلی کربی زیاته کړه چې طالبانو په دوها کې ژمنه کړې وه او د کابل د نیولو وروسته یې هم بیا بیا دا خبره کوله چې دوی به د حکومت په توګه د ښځو او نجونو پرمختګ ته درناوی کوي، خو د کربی په وینا هغوی له دې ژمنو سره سره بیا هم له هغو څخه سرغړونه وکړه. جان کربی دا هم وویل چې که طالبان غواړي نظام مشروعیت ولري، نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني او په افغانستان کې مالی مرستې او پانګونې وشي، نو باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په مسکو کې روانه اونۍ د افغانستان په اړه د بحث لپاره یوه غونډه جوړیږي. د روسي رسنیو په وینا امنیت، اقتصاد او د افغانستان بشري وضعیت هغه عمده مسایل دي چې د مسکو په غونډه کې به خبري پرې وشي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسي له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د منځنۍ اسیا د څو هیوادونو د امنیت شورا استازي او همداراز د هند، چین او پاکستان چارواکي به په دې غونډه کې برخه واخلي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې کنه. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل شوي دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان محمد اسف وزیری وایي دا کسان په جره قلا سیمه کې په مرموز ډول د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا وژل شوي او د پیښې علت هم تر اوسه نه دی معلوم شوی. طالبان وایي دوی د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تیرونی خبر ورکړ چې په تیر یو کال کې د کورنیو شخړو، ناموسي وژنو او د دښمنیو له کبله په افغانستان کې 1590 کسان وژل شوي. د 2022 کال په جولای میاشت کې ملګرو ملتونو په یو راپور کې وویل چې د طالبانو لخوا د عمومي افیل اعلان سره سره د دوی د واکمنۍ په لومړیو لسو میاشتو کې د پخواني حکومت لږ تر لږه 1060 چارواکي او امنیتي مسؤلان په پټه وژل شوي دي. د پرتګال صدر اعظم وایي چې اوکراین ته به لیوپارد 2 ډوله جرمني ټانکونه ورکړي. صدر اعظم انټونیو کوستا نن د مرکزی افریقا جمهوریت ته روانېدو مخکې له لوسا خبري اژانس سره په خبرو کې د دې ټانکونو د استولو د نیټې له یادونې پرته وویل چې پرتګال د خپلو غیر فعالو لیوپارد 2 ټانکونو د ترمیم لپاره د پرزو د پیرلو په اړه له جرمني سره د خبرو په حال کې دی. خاغلی کوستا زیاته کړه چې دی پوهیږي چې اوکراین ته به په کوم شمیر ټانکونه واستول شي، خو په مناسب وخت کې به یې دقیق شمیر اعلان کړي. اوکراین له خپلو لویدیځو متحدانو په وار وار د ټانکونو او نورو پوځي تجهیزاتو غوښتنه کړې. او په اوکراین کې نن د خطر زنګونه وروسته له هغه وکړنګېدل چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې بیا حمله وکړې. دا دوهمه ورځ ده چې په اوکراین کې د خطر زنګونه وهل کیږي. پرون د زنګونو له کړنګا سره سره د روسي هوایي ځواکونو پر ملکیانو او اوکراینی تاسیساتو ډېرې حمله ونه کړې. د اوکراین لوی درستیز په یو راپور کې وویل په تیرو 24 ساعتونو کې دښمن ته په لیمان، افیدیفکا، نوو پاولیوفکا او بخموت سیمو کې درانه تلفات اوښتي دي. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د بخموت ښار په لمنو کې ودانۍ په ودانۍ جګړې روانې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. خبرونه چې په پاکستان کې پولیسو بیګا د افغانانو پر کورونو چاپی وهلي. د امریکا د کانګرس د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر وایي چې د امریکایي پوځیانو د وتلو په نتیجه کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو وضعیت خراب شو. په دې اړه مو د ښځو د حقونو د یوې فعالې نظر پوښتلی.
وای مچول په ژبه دوی خبرې کوي او خبرګونه ښایي او وایي چې زموږ محکوم کوو داسې او داسې نور، ولې تاسو عملي اقدام نه کوي؟
په یو بل راپور کې به واوري چې د پکتیکا ولایت په زلزله ځپلې ګیانې ولسوالۍ کې په داسې حال کې چې ژمی روان دی د خلکو وضعیت څه ډول دی.
سپینگیری او مشومان زنانه او مردانه او مقصد سینه بغل نرغی بخی زیات ده دلته او دوایان موایان بخی نشته او دا سینه بغل چې د مقصد ډیر خلک لاله سوار کوو
ګورو چې د لوبو په میدان کې څراوان دي او په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین د جګړې ورسته یو پرمختګونو ته کتنه کوو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي د پاکستان پولیسو بیگا نا وخت یو شمیر هغه افغانان نیولې دي چې په دې هیواد کې یو بل یا دریم هیواد ته د تلو په مخه میشت دي د دغو کسانو له ډلې یو تن چې بیرته خوشې شوی ازادۍ راډیو ته وایي چې د پاکستان پلازمینې اسلام آباد په بهارکوی سیمه کې پولیسو په تاوتریخوالي سره د افغانانو استوګنځایونو ته افغانانو په استوګنځایونو باندې چاپه ووهله او شاوخوا پینځلس تنه یې ونیول چې په خبره اوس د پیسو په بدل کې بیرته خوشې شوي دي دا په داسې حال کې ده چې له دې یوه شپه مخکې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې هم ورته پیښه شوې وه په دې اړه د نورو جزیاتو لپاره زما همکاره فریده سیال په مستقیمه اړیکه راسره ده او جزیات راکوي فریده جانې
سلامونه تاسو ته کل صاحب د پاکستان پولیسو تیر شپه وخت یو شمیر هغه افغانان نیولې دي چې په دغه هیواد کې دریم هیواد ته د تک په موخه میشتي افغان خبریال فیروز ایسار چې د مهال په پاکستان کې اوسېږي هغه تیر شپه د اسلام آباد په بهارکوی سیمه کې پولیسو د 15 نور افغانان سره یو ځای ونیو هغه ازادي راډیو ته وویل چې دا چې زه خبریال یم د نور خبریالانو په مرسته راخوشې شوی یم ښاغلی ایسار چې تکړه چې زه د خبریالانو په همکارۍ له حوزې وتم د هغه وطنوالو شمیر چې تیر شپه نیول شي وو 15 تنه وو او یوازې زه د خپلو همکارانو چې هغوی ټول خبریالان دي دوی په مرسته خوشې شوی دوه ساعته وروسته نور افغانان هم د پیسو په بدل کې د حوزونه خوشې شوي دي د ښاغلي سر په خبره شپږ میاشتې ویزې درلوده او له ختمېدو وروسته یې بیا د ویزې د تمدید غوښتنه کړې وه چې د ده په خبره له نږدې نه میاشتو تیرېدو وروسته له هم د تمدید یا رد کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی ښاغلي سر زیاته کړې ده چې دوی له هغه استاد سره چې پاکستان له حکومت ترلاسه کولای شي په قانوني توګه د ویزې د تمدید پوري دوی کولای شي پاکستان کې ژوند وکړي د ایثار میرمن بیا ازادي رادیو سره خبرې کول چې د خپل ویډه د نیول کېدو په تړاو دی ویل چې د پاکستاني پولیسو چلند له تاوتریخوالي ډک وو د دوی ماشومان ویریدلی وو چې خبرې پوسې رواني حالت هم خینه ده د ایثار میرمنې وویل چې څلوېښت دقیقې وروسته له هغې چې نارینه پولیس ونیول بیا پولیس د دوی کور ته راننوتل او له هغوی یې پوښتنې کړې وې او همدارنګه کوم اسناد چې دوی په کورونو کې درلودل هغه کمپیوټرونه او اسناد یې هم ورنه حوزو ته وړي وو میرمنې ایثار زیاته کړه چې هغوی ځینې اسنادونه پالمارۍ کې پټ کړي وو خو بیا هم د دوی کورونه یې پلټلې دي موږ هڅه وکړه چې له هغه افغانانو سره چې وروسته له حوزونه د پیسو بدل کې خوشې شوي د هغوی سره هم خبرې وکړو په هغوی د امنیتي دلایلو په وجه موږ سره خبرې ونه کړې وو موږ غوښتل چې په دې اړه د پاکستان یو همدارنګه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت نظر هم ولرو خو د دې راپور تر خپرېدو هغوی موږ سره په دې برخه کې مرسته ونه کړه ځواب یې را نه کړه دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم د پاکستان په کراچۍ زندانونو کې په زرهاو افغانان بندیان دي او همدارنګه په دې زندانونو کې درې افغانان د تاج محمد عبدالخلیل اولی خان په نومونه دوی هلته مړه شي او بیا افغانستان ته انتقال شول
ډیره زیاته مننه فریده سیال زما همکاره و چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو شمیر افغانانو د نیولو او د هغو پر کورونو د چاپې وهلو په اړه جزئیات راکول او سم ورزو خپل بلې موضوع ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وای له هغه وروسته چې امریکایي سرتیر له افغانستان ووتل په افغانستان کې د ښځو وضعیت خراب شوی دی له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی جان کربی ویلي طالبان له امریکا او افغانانو سره د کړو ژمنو په نه عملي کېدو ځانونه نور هم منځوي کوي د اړه د جزئیاتو لپاره اسمت څروان را سره دی او معلومات راکوي څروان صاحب
ډیره مننه تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د امریکا د متحده ایالاتونو د استازي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له هغه وروسته چې امریکایي سرتیری له افغانستان څخه وتلی دي په افغانستان کې د ښځو وضعیت خراب شوی دی د په دې برخه کې په افغانستان کې د طالبانو له لوري په نجونو او ښځو د کار او زده کړو د بندیز او نورو محدودیتونو یادونه وکړه. د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې لخوا په یوه خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته خپره شوه راغلی چې په افغانستان کې له ښځو هر ډول آزادي اخیستل شوې، ښوونځیو ته نشي تللی او حتی بې محرمه له کوره وتلی نشي. د استاذو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په خبر پاڼه کې په افغان نجونو د پوهنتونونو بندېدو، پارکونو ته په تګ بندیز، نادولتي موسسو کې په کار بندیز او په دوی یو شمېر نور بندیزونه هم یاد شوي دي. خبر پاڼه د مقال له قوله کاشف افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې طالبانو پکې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ بند کړي دي. مقال په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحمانی ته بلنه ورکړې چې راتلونکي اونۍ د امریکا کانګرس ته لاړه شي او هلته د دوی ځانګړي میلمنه واوسي. نوموړي ویلي هیله لري چې دې جرګې ته د آغلي رحماني بلنه به افغان میرمنو ته دا پیغام ورسوي چې دوی هیرې شوي نه دي. دوی وایي هڅه به وکړي چې له هغو کسانو سره حساب کتاب وشي چې د افغانستان د اوسني وضعیت مسؤول دي او له هرې ممکنې لارې د افغان میرمنو سره مرسته وکوي. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږونکي جان کربی ویلي طالبان له امریکا او افغانانو سره د کړیو شونو په نه عملي کېدو ځانونه نور هم منسوي کوي او د طالبانو دا کړنې د دې سبب کیږي چې نړیوال دوی وغندي او لای منسوي کړي. د ملګرو ملتو د ښځو د برخې اجرایي رئیس سیما باهوس تازه په یو چوچ کې لیکلي دي چې طالبان باید د ښځو او نجونو بشري حقونه بیرته ورکړي.
ډېر زیاته مننه څاروان صاحب. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو د افغانستان کې د ښځو د وضعیت او د طالبانو د اقداماتو په اړه د امریکایي چارواکو د څرګندونو جزئیات واوریدل. ورسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د طالبانو حکومت پر افغان ښځو د تعلیم او کار په ګډون په ډېرو برخو کې یو لړ محدودیتونه لګولي دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې نړیوال له دې څرګندونو سره سره ولې د طالبانو د دې اقداماتو د مخنیوي په برخه کې عملي اقدامات نه کوي. په دې اړه زما همکار خاطر پردیس د ښځو د حقونو له فعالې سپوږمۍ ساپۍ سره مرکه کړې او په سر کې همدا پوښتنه ترې کړې.
امریکایی ځواکونه امریکا افغانستان په داسې وضعیت خوشی کړ او لاړ او دا ټول ستونزه د هغوی له کبله ده. او اوس چې د افغان میرمن د افغان نجونو ډېره سخته ستونزه سره برابر دي او مخامخ دي، یو دغه دي چې د هغوی ډېر زموږ د هیواد ښځو باندې تلل، کار کوله او دنده درلوده او بیوزله خلک وو، محرم نه درلوده، هغوی خاوند نه درلوده، دې خاطر هغوی باندې کار کول او خپل ماشومان لپاره یو لقمه ډوډۍ راول او هغه هم حلال. کله چې دا امریکا افغانستان په داسې وضعیت کې خوشی کړ او افغانستان هم داسې پرته له کومه دا چې سمه افغان سره د افغان خلک سره خبرې وکړي او یا چې دا مسله معلومه سي، افغان خلک اصلا خبر نه وو چې داسې یو معامله د پردي شاته کیږي او افغانستان داسې په اسانۍ د طالبانو په لاس کې ورکوي. افغان میرمن ستونزه لا ډېره زیات شوی ده، هغوی باندې تللی نیسي، پرته له محرمه وظیفه ته تللی نیسي او نجونو چې ښوونځي ته تلل ښوونځي بنده ده، پوهنتونونه بنده ده. ټول خارجیانو ته او ټول جهان اروپایي او نور سازمان دوی ته معلومه ده چې افغانستان میرمنو په څونه بده وضعیت کې قرار لري.
بلې اغلی صفی، د دې وضعیت د کابو کولو لپاره ولې عملی اقدامات نه کیږي ستاسو په نظر؟
زه خو همدا په هر مرکه کې زه وایم چې ولې په ژبه دوی خبرې کوي او خبرګونه ښایي او وایي چې زموږ محکوم کوو داسې او داسې نور، ولې تاسو عملی اقدام نه کوي؟ همدې خارجیان او زموږ ځواکمن خلک چې د وطن تښتېدلی او تللي نور هیوادونه اوس په ښه ارامه او ښه ژوند لري، خپل او کورنۍ دوی موږ په داسې وضعیت خوشی کړی ده، ولی دوی په عمل نه ښکاره کوي، ولی دوی په عمل دا کارونه نه کوي چې د افغان ښځو لپاره د خپل هیواد لپاره یو عملي اقدام وکړي او فشار طالبان باندې او یو ښه معامله وسي، خبرې وکړي چې ولې ستونزه چې شاته چې دونه ظلم او مخصوصا دا ظلم د ښځو باندې، د افغان ښځو میرمنو باندې، دا خو زموږ حق نه دي. مونږ انسان یو آزاد خدای مونږ پیدا کړی دی.
ډیره مننه اغلی صافی. د اوس لپاره ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟
د اوس لپاره تقریبا اوس دوه کاله کېږي چې تر اوسه نه سازمان ملل، نه اروپایي هیوادونه، نه امریکا هیڅوک یو تصمیم د پریکړه د افغان میرمن ښځو لپاره، انجونو لپاره، او نه طالبان امارات د افغان د خپل افغان میرمن ښځو لپاره یو ښه عقلانه تصمیم نیولی نه ده. او زه وایم تر اوسه دوه کاله کېږي ولې دوی ته سمه تصمیم نه دي نیولی. مونږ په داسې وضعیت قرار لرو چې باید مونږ باید نر او ښځه دوشه دوش یو بل سره کار وکړي، ځکه زمونږ هیواد سخته ضرورت لري چې دوی باید کار وکړي، چې د هر نګانه چې واوسي، چې د تحصیل په بخش واوسي، د اقتصادي په بخش واوسي، د بل مهارتونه چې زمونږ هیواد اړتیا لري ورته، دوی باید سکینی خبرې وکړي. او دا چې دونه کنفرانسونه او په دوها، ناروې، قطر او بعض نور هیوادونه نیول کېږي، په دغه کې کوم افغان میرمن ګډون کړی ده؟ نه. اس یو هغه میرمن افغان چې په افغانستان کې د بد وضعیت څخه مخامخ دي، هغې په هغه ځای کې ګډون نه کوي چې هغوی ته بلنه نه ورکوي چې راسي د ولاړسي د افغانستان د وضعیت نه هغوی ته وویل. اما هغه ښځې د بهر ښځې ځي او د خپل زړه نه خبرې کوي، هغوی زمونږ د زړه نه راځي چې زمونږ باندې څونه ستونزه ډېر دي، مونږ په څه وضعیت قرار لرو.
د ښځو د حقونو فعاله سپوږمۍ ساپۍ وچې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو سیمایزو او نړیوالو مسایلو ته. په پاکستان کې حکومت پر ویکیپیډیا پانه بندیز لګولی. ویکیپیډیا د عمومي معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره یو ویب پانه ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادي راډیو د مشال څانګې همکار ګلایاز په مستقیم اړیکه را سره دی.
ویکیپیڈیا په ټوله نړۍ کې د عمومي معلوماتو یو ویب پاڼه ده او ټول خلکو ته مفت رسائی لري، لکه وړیا رسائی لري او معلومات ترلاسه کوي. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن یا د محصولاتو چکم محکمه ده، هغه د فروری په لومړۍ نیټه ویکیپیڈیا ته ویلي چې په پدې وپاڼه باندې ځینې غیر قانوني او توهینامیز مواد دي او باید چې دا لرې کړل شي. نو د دې په ځواب کې ورته ویل هم ویل شوی په دې کې چې تاسو ته اته څلوېښت ساعتونه درکو چې تاسو دا لرې کړئ، ګینې موږ په پاکستان کې دا وپاڼه بلاک کړو. نو د هغې په غبرګون کې د ویکیپیډیا هغه مواد لرې نه کړل. نو د پاکستان حکومت پرون رئیسی ویکیپیډیا چې دا غیته رسائی چې دا بند کړی دا، او په دې کې تکل صاحب دا هم وایي چې دا ویکیپیډیا لخوا نه په ټوئیټر باندې نن یو بیان هم جاری شوی دی. زه تاسو وایم چې په دې کې داسې د دې دا وی پالیسی ده چې موږ د ویکیپیډیا چې کم مواد موږ هغه کو، نو موږ داسې ډیزاین کړی ده چې په هغه کې موږ دا فیصله نه کوو چې دا مواد وي او دا باندې وي. هر سړی دې کې د معلوماتو او داغه خپل ورکی او خلق هغه معلوماتونه ګټه ترلاسه کوي.
بله ګلیا صاحب، هغه معلومات معلوم شوی دي چې کوم چې د پاکستان غوښتنه یې شوې ده؟
نه، تر اوسه پورې د پاکستان حکومت یا د هغه په دې معنی داسې تفصیلي هغه نه دی ورکړي چې کوم هغه معلومات دي چې کوم هغه غیر قانوني دي یا غیر اخلاقي یا توهینامیز دي. بخښنه غواړم، لکه هغې باره کې سدسی په خکاره معنی په بیان کې چې دی د پاکستان چکم رسنی دي، سرکاري کوم رسنی دي، هغه تر اوسه پورې په دې باندې هغه نه دی ورکړی. خو ویکیپیډیا دا وایي چې د نړۍ کې تر ټولو زیاته آبادی لرونکي پنځم لوی هیواد دی پاکستان، او د دې خلک د مفت معلوماتو نه محرومول چې دی دا به ډېر دغه وي. تکل صاحب دې کتاب هم چې لږ اوریدونکو او کتونکو ته، چې ویکیپیډیا په 2001 کال کې شروع شوی و په جنوري میاشت کې او له هغه مودې راهیسې دا یو فلاحي اداره ده ویکیپیډیا فاونډیشن لاغې لاندې چلیږي او خلک دي نړۍ د ګډ ګډ نه خپل معلومات هم شریکوي او خلک دي معلومات هم ترلاسه کوي.
ډیره زیاته مننه. په پاکستان کې پر ویکیپیډیا د بندیز په اړه جزئیات مو اوریدل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
روسانو او اوکراینیانو یو شمیر جنگی اسیران چې دواړو لورو مهم پوځیان بللی دي تبادله کړي. دا تبادله د متحده عربی اماراتو په منځګړتوب شوی، خو بلخوا د سولیزو هڅو ترڅنګ په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د اوکراین د جګړې په ډګر کې هم پرمختګونه شوي دي چې جزئیات احمد شبر هم د شبر سره دی او اوروي.
لکه څنګه چې تکل سپتا سوویل د اوکراین او د روسیې ترمنځ پوځیان تبادله شوي دي، د اوکراین د ولسمشر مرستیال اندری یارماک وویل چې یو سل شپږس اوکراینی سرتیري آزاد شوي دي او خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د وویل چې دا پوځیان په ماریوپول، خرسون او بخمود کې نیول شوي وو. په ماریوپول کې میاشتې میاشتې دا پوځیان د روسي ځواکونو تر محاصرې لاندې وو او د اوکراین د ولسمشر مرستیال دا خبره هم وکړه چې دا پوځیانو کې ځینې ډېر مهم پوځیان شته چې نقشه ویشتونکي شته او ځینې نور کسان هم د خاصو ځواکونو کسان دي. بل لورته د روسیې دفاعي چارواکو ویلي دي چې درې شپېته پوځیان یې اوکراینیانو ورخوشي کړي دي او د روسیې د دفاع وزارت ویل چې دا خورا ځانګړي پوځیان دي، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي چې د دې ځانګړتیا په څه کې ده د پوځیانو. او دا لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، دا پوځیان د متحده عربي اماراتو په منځګړي توپ راخوشي شوي دي او دا تبادله ترسره شوې ده. دا پوځیان او دغه سوله ییز هڅه په داس وخت کې شوې ده چې اوکراینی ځواکونه خبر ورکوي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې په دونسک او لوهانسک کې روسي ځواکونو ډېرې سختې حمله پیل کړې دي او د دغو حملو په ترڅ کې بخمود چې پوځیان ترې راخوشي شوي دي د اوکراین هلته هم جګړې ډېرې سختې دي. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلینسکي پرون د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې چې هغوی ورغلي وو، هغوی ته وویل چې له بخمودته به اوکراین په هر قیمت شوي دفاع وکړي. البته ځینو امریکایي رسنیو خصوصا بلومبرګ داسې خبر ورکړی و چې ځینو امریکایي چارواکو چې نه یې خوشحال نمونې یاد شي اوکراین ته دا سپارښتنه کړې وه چې د بخمود نه خپل پوځیان وباسي، خو او دا ډیره مهمه نه ده. امریکایانو دا لارښوونه هم ورته کړې وه چې کله بخمود خپل پوځیان وباسي په پسرلنیو عملیاتو کې اوکراین بیا کولی شي چې خپلې هڅې پراخې کړي او دا پوځیان سره منسجم کړي. تکلسل
ډیره زیاته مننه احمد شیبر، چې د اوکراین د جګړې د وروستیو پرمختګونو په اړه جزئیات راکول. به هم د افغانستان اړوندو مسایلو ته ورزو. د پکتیکا ولایت د برمن او برملو وخی او ګیانې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سړې هوا او کافي امکاناتو د نه لرلو له کبله هر ورځ پنګيري ماشومان او ښځې مري. دوی ازادي راډیو ته ویل چې بشري مرستې نه دي ورسېدلې او ځینې کورنۍ حتی خپلې شپې او ورځې په کندو او سمڅو کې تیروي. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي. پردیس صاحب اواز درځي؟ پردیس صاحب تاسو زمونږ غږ کناوري، مونږ ورزو یا ولنډ ویډیو ګورو. د خړو د خوندیتوب د درجه بندي نړیوال سازمان آی پی سی وایي تر راتلونکو دو میاشتو پورې به په افغانستان کې څلور میلیونه ماشومان او ښځې له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ شي. په افغانستان کې سوړ ژمی او سخته بېوزلي د دې باعث شوې چې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه لوړه شي. دا دی په دې اړه د راپور
د ماشومان لپاره ډوډۍ نه لري،
هیڅ ځای نه لرو، هیڅ کور کې نه لرو چې وی خو یا یې خپلو ماشومانو ته ورکړم. خاوند مې بې وسه دی، کار ورته نه پیدا کېږي.
په خوارځواکۍ اخته دغه ماشومان دې ساړه ژمي کې د غور ولایت له لرې پرتو سیمو فیروزکو ښار کې د غور مرکزي روغتون ته راوړل شوي دي. د خورځوکۍ د درملنې دغه خونه یوازې لس بستره لري، خو په ورځنۍ کچه د ناروغ ماشومانو شمېر تر 15 هم رسېږي.
هیڅ نه لرو، وجود مې کمبودي لري، د همدې له امله خورا ځواکې شوی دی. همدا ستونزې ورته زیږوي. سینه بغل نورې ناروغۍ دي، دلته مې راوړی که ښه شي.
غور کې سږ کال په خورځوکۍ اخته نږدې 600 ماشومان دې روغتون ته راوړل شوي چې واویا یې مړه شوي دي. بېوزلي، بېکاري او د خلکو معلوماتو کموالی د ماشومانو د خورځوکۍ له اصلي لاملونو شمېرل کېږي.
په خواشینۍ سره د غور په مرکزي روغتون کې په خورځوکۍ اخته ماشومانو شمېره هره میاشت په زیاتېدو ده. زموږ خپل ظرفیت چې لس بستره دی، له دې ظرفیت نه تل لوړ و، په دې معنی چې تل دا شمېر زیات و.
د غور ولایت مرکز ته لاسرسی د افغانستان له نورو سیمو سخت دی، ځکه زیات سړکونه یې خام دي. اوسیدونکي یار دي چې روغتون ته د رسېدو لپاره ساعتونه مزل وکړي. په ځانګړې توګه اوس چې لارې د سخت واورو او یخنۍ له کبله بند شوي دي. تېرو څو اونۍ کې غور کې یخنۍ تر -40 درجو هم رسېدلې وه. د یخې هوا وروستۍ څپې افغانستان کې تر اوسه د شاوخوا 150 کسانو ژوند هم اخیستی دی. له دې سره غور کې د بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د بشري مرستو ګڼ شمېر سازمانونو د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له امله هم خپل فعالیتونه درولي، چې د خلکو ژوند یې لا سخت کړی دی.
په افغانستان کې د ژمي په دې سړو کې د خلکو او مخصوصا د ماشومانو او ښځو د وضعیت په اړه راپور مولیده. قدرمنو اوریدونکو، د پکتیکا ولایت غیانې او برمل ولسوالۍ نه د خلکو د ستونزو په اړه چې هغه هم د ژمي په دې سړو کې له ژوند نه شکایت کوي، په دې اړه راپور د ازادي راډیو د سبا سهار په خبرونو کې اوریدای شي. خو اوس ورځو د سپورت له ډګره ګورو چې هلته څراوندې د ازادي راډیو خبریال بختیار ساحل د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. ساحل صاحب،
اکل صاحب سلامونه مې ومنلې. د استرالیا په بیگ بیش سیالیو کې پرت اسکار چرز لوبډلې وکړه شو چې اتلولي وګټي. یا د لوبډلې
ساحل صاحب زمونږ غږ تاسو اورئ؟
پرله پسې ډول د سکاچز لوبډلې 5 اتلولي ده چې د بیگ بیش په سیالیو کې دوی ګټي. اخوا بیا د فوټبال له ډګره د کریسټیانو رونالډو د سعودي عربستان په لیګ کې د النصر لوبډلې لپاره خپل لومړی ګول 13 ترسره کړ. دوی د الفتح لوبډلې سره سیالي درلوده چې 2-2 دغه لوبه برابره پای ته ورسېده. رونالډو د لوبې په 90 دقیقه کې پینالټي شوټ په ګول تبدیل کړ. د بنگلاديش او دوبۍ په سوداګریز لیکونو کې هم نن ګڼ افغان لوبغاړي لوبه کوي. عظمت الله مرزی چې د رنګ رائډرز لوبډلې لپاره لوبیږي، نن یې په 4 کې 19 منډې ورکړي. که څه هم هغه وکټ ترلاسه نه کړ، خو 2 پرته له منډو ورکولو ترسره کړل. دغه راز د دوبۍ په لیګ کې نن د افغانستان 4 لوبغاړي رحمان الله ګربز، محمد نبی، نوید الحق او نور احمد د شارجا واریرز لوبډلې لپاره لوبه کوي. او د افغانستان د کورنیو سیالیو په دوام کې نن هم 4 لوبې ترسره شوې. دا دویمه درجه ولایتي سیالۍ دي چې د 10 ولایتونو ترمنځ پیل شوې دي. په نننۍ لوبه کې لوګر هرات ته، خوست الف لوبډلې نورستان ته، بغلان سمنګانو او میدان وردګ بیا بدخشان ته ماتې ورکړي.
ساحل صاحب ډېره زیاته مننه. په یوې دقیقې نه په کم وخت کې چې مونږ یې لرو، ستاسو د خبرو لومړی برخه اړیکه خراب شوه او موږ ونوریدل چې هغه خبر څه و. کاغه لطفا تکرار راته وایست.
لومړنی خبر دا و چې د استرالیا په بیگ بیش سیالیو کې پر سکاچرز لوبډلې وکړای شو چې د 2023 او 2024 کلونو اتلولي وګټي. دوی په پای لوبه کې برسبن هیډ لوبډلې ته ماتې ورکړه او په پرله پسې ډول یې د دې سیالۍ اتلولي وګټله. دوی تیر کال هم اتلان پاتې شوي وو او د بیگ بیش په سیالیو کې
ډیره زیاته مننه. ډیره زیاته مننه بختیار ساحل د ازادۍ راډیو سپورتي خبریالو. قدرمن اوریدونکو، له دې سره د دې خبري مجلې پای ته را ورسېدو. پراتلون کې نیم ساعت کې یو بل خبري مجله لرو چې ستار فروغ په دې خبرونه کې ستاسو کوربه دی او زه احمد تکل تاسو رخصت ورکړم.